ساعت د ماشام وو بجې قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زما حق دی پروګرام لري چې په څو شیبي کې به ملالی بشیر وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په بارامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړې، خو طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي په تیرونه کې د تورخم او سپین بولدک لارو له لارو څخه باندې درې لکه کډوال افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلي وړ پرېکړه ده. انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې پیښې ځای او کره نیټه څرګنده نه ده. د دې ویډیو لپاره رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جوني محصلانی خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. له دې جلا د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون او د پېښور د خیبر طبي پوهنتون پریکړه کړې چې یو شمېر افغان جنو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي. دوی دا پریکړه تېرونې په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتي نورالله هوتک سره په کتنه کې وکړه. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنګیالیو لښته لږه اته غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان وکړ.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی خبريږي. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې د شذې په اسلام کې تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذې او د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذولۍ یا یوناما مشرې روزا او تمبایوا وویل تاریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه شذې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. تر دې مخکې هم د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو مسلمانو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته د هغوی بشري حقونه ورکړي. څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاریو سازمان د غړي هیوادونو غوښتنې منلې دي؟ طالبانو ادعا کړې ده چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. آیا طالبانو واقعا د اسلام له نظره د افغان ښځو حقونه پر ځای کړي؟ که اسلام شذو ته د زده کړو کار او پریکړې کولو غوندي حقونه ورکړي دي. پر دې موضوع به نن په دې خبرونه کې را سره د شذو د حقونو فعالانې اغلې زهرا جلال او اغلې اوجی امیل ګډون کوي. دوی لمر سره د سټوډیو لاره دواړي وصل سوي دي. تاسو دواړه ته شرغلاست وایم او مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلې جلال زستاس څخه وکړم که په لومړی سر کې تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې کله چې روزا تمبایوا چې د یوناما د سیاسي استازولۍ د ملګرو ملتونو لخوا دا د دې ادارې مشره ده، دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه د دوی د حکومت برخه دا جوړه سوې ده چې د ښځو سره تبعیض وکړي یا د له دوی سره توپیر چلن وکړي. دا خبره د دوی په څه معنا ده ستاسو په نظر؟
سلامونه اونې کې هلی وړاندې کوم. دا چې د ملګری ملتونو مشر وایي دا خو حقیقت نه لري نه دی او دا خبره دروغ نه دی. موږ تاسو ګورو چې کوم حقوق چې د ښځینه وو دي په جهان کې دي، په اسلامي نړۍ کې دي. افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه دی، موږ دوه پنځوس اسلامي هیوادونه لري. شاوخوا کې ټول چې کوم ګورو ښه بېلګې سعودي عرب دی چې یعنی د اسلام بنسټیز د بنیاد ځای دی، د پیغمبرانو خاوره ده چې اسلام هغه ځای نه خپور شوی دی. خو بیا هم کوم حقوق چې هلته ښځینهو ته قایل دي او څه چې برعکس په افغانستان کې چلن کېږي دا ډېر سره توپیر لري. او دوی وایي موږ حقوق ورکړی دی او دوی وایي چې موږ دغه کوم چې د ښځو حقوق دی په اسلامي برخه کې موږ ورکړی، موږ تاسو ګورو چې نه دی ورکړی. او څه چې ښځینه غواړي په نننی عصر کې هر څه وخت نظر په وخت نظر په سهولت نظر په هغه وخت زمان تغییر کوي. مثلا پخوا اوښانو باندې سفر کېده، اوس په موټر کېږي، اوس په تیارو کېږي. خو دا طالبان هم وګوري، خو د هغوی اسبابان خو په اسونو کړي دي، ولې په تیارو او په موټر کېني؟ همداسې هر څه فرق کوي. دوی هم د عصر سره سم د ښځو حقوقو ته متوجه اوسي او څه چې حقوق الله ورکړی دی او په زمن کې په اسلامي نړۍ کې څه عرفي کارونه دي، دې ته باید نظریات نظر کې ونیول شي او ښځو ته خپل حقوق ورکړ شي. دا چې دوی وایي نو دا به زما نه پوهېږم چې ښه دی چې دوی نه پوښتنه وشي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې وایي، دوی ولې داسې کوي. امکان لري چې همدغه نقطه چې دوی نیولی، امکان لري همدغه یو ضعف نقطه وي چې د دې د لارې به د کوم امتیاز دپاره دی هغه وي لیواله وي چې امکان لري چې کوم امتیاز مونږ ترلاسه کړو. چې څومره ښځې مونږ ګراوګان نیولی، دومره فشار مونږ په ښځو انجونو باندې راوړو، همدومره چې مونږ د ښځې باندې مشکلات راځي او مونږ ورته سترګې پټوو. که فکر مې ویني ځینې کارونه لري طالبان چې هغه مثبت روان دي، نسبتاً مثبت کار نه به خلک هم مثبت وایي، خلک هم خوشحال دي. لکه ځینې کارونه دي، ځینې د امنیتي بخشونو کې دي، ځینې فیصلې دي چې دوی ډېر په چټکۍ سره حل کوي. دا هغه څه دي چې یعنی مثبت ته به مثبت وایي او منفي ته منفي. دا چې په تعلیم او په کار او خصوصا په ښځینه او قشر باندې کوم نن د بدبختي سیره غوړولی دی، دا خو ټول جهان ته معلوم دی. دا چې ملګرو ملتونه مشره ووایي که ونه وایي، طالبان ووایي که ونه وایي، خپلې ښځې چغې وایي چې موږ په دغه کوم حالت کې چې قرار لرو دا موږ دپاره د تایید او د منلو وړ نه دی.
بلې، مننه ډېره. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریدئ. از ما حق د خبرونه روانه ده. تاسی واوری دل د اغلی زهرا جلال په خبره چې دوی ویل چې خدای پاک په اسلام کې شذو ته ډیر حقونه ورکړي دي چې د دوی په نظر طالبانو دغه حقونه تر اوسه پورې نه دي پر ځای کړي. زموږ ته خبرونه دوهمه میلمنه اغلی اوجی امیل ده. اغلی امیل، تاسی په څه نظر یاست؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اغلی زهرا جلال چې دا خبره کوي تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې هغه حقونه چې خدای پاک یا اسلام او شذو ته ورکړي دي طالبانو نه دي پر ځای کړي؟ که تاسو فکر کوئ چې نه، هم دغه ډول چلند چې طالبان له شذو سره کوي دا د اسلام نظر دی؟
مننه کوم لومړی درنې خور زهرا جلال ته، تاسو ته خوږ اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خور ټولې خبرې تاییدوم. متاسفانه زه نه پوهېږم اسلام خو تېره چهارشنبه چې د سعودي عربستان د خوانه کنفرانس د ښځه په اسلام کې تسلیک لاندې جوړه شوه، نو سعودي عربستان د خور په خبره چې د اسلام مرکز دی، بنسټیز ځای دی، هلته چې دوی ونشو کولی په دغه کسانو مثلا لکه طالب کسانو باندې دی جدي دوی نه هیله وکړي چې تاسو کوم څه چې تاسو غوره کړی په کوم لارې چې تاسو ځئ خدا خو هغه لاره نه ده چې اسلام یې په کې د ښځو دپاره څه په نظر کې نیولي دي، او د ښځې مقام په اسلام کې ډېر زیات نشانه هغه لري، سهولتونه لري، د ښځو دپاره ډېر حقونه ورکړي دي، هغوی جرګې ته فیصله کوي، هغوی په جنګونو کې اشتراک کوي، هغوی کار کوي، هغوی تعلیم کوي. نو خبره په دې کې ده چې دلته هر هغه څه چې دوی خلک قرباني مثلا غږ کوي، نه یوازې دا کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نهه مشري چې دوی ویلي دي چې دا طریقه کته چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د میرمنو او د نجونو تر ټولو اساسي حقونه چې همدا تعلیم دی، همدا کار دی، د پښو لاندې کړي دي. نو زه په دې خفه په دې یم چې ټول خلک ټول دنیا یې ویني، یو نوای د نږدې نه ساري، ګام په ګام، قدم په قدم، ټول راپورونه ورته راځي، دوی حضور لري، دوی ویني، دنیا یې ویني، خلک یې ویني چې ورځ تر بلې هغه فرمانونه چې د اندازه یې کېدلې بېخیاره ورځ شمیره اوچت ځي، او سبا ته هم که دوی نشوه ممکن زوی وغواړي یو فرمان صادروي، دې مسؤلیت نه وایي چې دنیا موږ ته څه وایي، نه وایي چې دا ښځې بالاخره آخر انسانان دي، دوی باندې ولې دومره فشار راوړو، ولې روحن دوی ناراحت کړو، ولې تر دوی خو په کورونو کې دی، ټول د دې ټولنې د یو کور د خوشبختۍ سبب ده، او د کور او ژوند بې د دې د وجود نه خو هېڅ اصلا معنا نه لري، ښکلی نه دی، همدا ژوند د دوی په حضور کې، د دوی په تعلیم کې، په پرما د دوی یو ځای چېرته د ښځه تعلیم یافته یي چې خلک اوس څېړنه کړي دي چې دوی شپږ نسله دوی یو قبیله دوی باسواده کوي او ټولنې مختص د دوی پورې اړه لري. نو خبره دلته ده چې دوی په ډېر بې مسلانه، ډېر په آرامۍ او ډېر په بې تفاوتۍ ټول دنیا ته وایي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ د دوی ټول حقونه ورکړي دي، حقونه یې خوندي دي، او زموږ دا داخلي مسله ده، حالان چې دا ناممکنه ده. موږ یوازې حکومتونه چې تغیر کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې کوم افغانستان په هغه تړونونو کې چې دوی امضا کړی په الاوي حقوقو بشر کې، په نورو کنوانسیونو چې پرمانونه چې دوی د حقوقو بشر دپاره هلته تصویب کېده، که افغانستان په کې برخه اخیستې وي او تایید کړې، اوس خو موږ د دنیا یو برخه یو، دا خو هېڅ امکان نه لري چې افغانستان د ټول دنیا نه ګوښه وي او دوی چې کوم تصمیم نه وي، دای دی د کور د خپل شخصي کور مسله خو نه ده، دا خو د افغانستان مسله ده، دا خو د یو هېواد د یو نیمایي برخې د بقا مسله ده، د حیثیت مسله ده، د دوی د برخلیک، د دوی د ژوند، د دوی د آینده، دا حکومت خو داس حکومت له تلې دی راغلي دی هغه وخت په وخت تغییر کړی دی هغه تلې دی هغه خپل حصه چې دی باید کار وکړي هغه کړی دی وخت پوره شوی تللې دی او دا دوره به هم ختم شي لکه اوله دوره چې اما دی باید تاریخ لپاره داسې یو داغ پرې نه دی چې دا نه جبران کېږي. مشکل په دې کې دی دغه د تعلیم مسله هېڅکله به ناممکن ده چې جبران شي، ځکه که هرڅه وخت تېر شي پوهېږي چې ستونزه ده خو په تعلیم کې چې هغه خپل وخت کې دوی تعلیم ونه کړي بیا د انجینرۍ لپاره په دې دودیزه ټولنه کې خو پوهېږي چې لږ مشره شي بس په زور په جبر په هغه رقم یا واده کېږي په هغه بل کور کې چې لاړ شي هغه اجازه لري بیا ماشوم پیدا کړي بیا ویس هر څه ترنه پاتې دي. دوی ډېر لوی ستر جفا او داسې څه ووایم بېخي خیانت یې وکړ. د دې نجونو داسې درې کاله اوس تقریبا پوره کېږي او دې ډېر داسې په سادګۍ د دې مسلې نه تېرېږي او چې دا وخت ده او موږ منع کړي نه یو، موږ وخت ضرورت لرو، موږ به شرایط ورته اماده کړو. دغه کلمې باندې دوی نه شرمېږي، بار بار تکراروي. بېخي سړی خسته کېږي چې کوم وخت کوم په څه باندې ته لګیا پروګرام کوم پلان دی نیولې کوم شرایط مو ته اماده کوي. خلک خو منتظر دي، وخت خو تېنه تېر شو درې کاله، خو یو ورځ په جهان کې چې څوک د تعلیم نه شاته پاتې شي وي هغه هېواد د پرمختګ نه پاتې شي. ته خو دا خو فکر وکړه چې حساب یې کړه چې څومره ورځې موږ شاته پاتې شو، موږ په پیړۍ پیړۍ موږ یې کیسه وګرځولو د تمدن د کاروان نه موږ شاته وګرځېدلو. او جهل نه پوهي ده دلته حاکم وي په داسې یو ماحول کې ژوند کول، نو فکر وکړه چې د دې هغه تکلیف رواني تکلیف هغه والدینو ته دی، ورونو ته دی، ټول فامیل ته دی، ټول ته رسېږي. دا ټولنه بېخي مریض شوې ده، په نه یوازې چې دوی په تعلیم کې دوی شاته پاتې شوي، دوی دومره تکلیفونه ولیدل چې بېخي مات شول. تبیرون ته ځي هلته هم ورته زمینه نشته چې خپل تعلیم وکړي. دومره تکلیفونه والدین مور پلار دوی کوشش وکړو هر څه یې له لاسه ورکړو. ما ته ګوټه سې چې دلته لاړل هلته هغه سیور باندې وشو، بېرته چې راځي دا به دا به څنګه کېږي؟ د دې کاکله آیا دغه ملل متحد د نړیوال جنګ نه وروسته راشو چې د دې وظیفه همدا امنیت او د بشر حقونه دي؟ نو دوی څه کوي؟ دا بشر حقونه چې دلته تکه تکه دي او دغه په دې حالت کې دي، دوی کوم جدي اقدام ونیو؟ که په دغه کارونو نه کېږي نو دوی به څه وکړي؟ بالاخره کښېني، یو ترتیب خو ونیسي، دا خو همغسې که ادامه ولري. نو دا خو یو مریضه ټولنه شوه. د دې ټولنې د راتلونکي دپاره د برخلیک دپاره هېڅوک راوز نه کوي، ټول په بې تفاوتۍ کېږي، هېڅوک دا مسؤلیت نه اخلي. نو ډېره سخته ده واقعا.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی جلال، ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې موږ دلته خپلو اورېدونکو ته پر فیسبوک باندې په همدې موضوع باندې لیکل وکړل، موږ له دوی څخه وغوښتل چې موږ ته خپلې تبصرې او پوښتنې راولېږي چې موږ یې په دغه خپرونه کې مطرح کړو او خپاره یې کړو. په دې مورد د ام سلیم ستانکزی په نوم باندې یوه د ازادي راډیو اورېدونکي پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې دی ډېر افسوس کوي چې یو شمیر خلک د اسلام د دین په اړه باندې غلط معلومات خپروي او انتقاد کوي، او دا ډول خبرې کوي چې هغه د اسلام د دین پر خلاف یو داسې یعنی انګیري چې په اسلام کې د ښځو او د نارینه وو حقونه یو برابر نه دي او ښځو ته حقونه نه دي ورکول سوي. دی وایي چې په اسلام کې پر نارینه وو او پر ښځینه وو باندې د علم زده کړه فرض ده، او ټولو مسلمانانو ته ویل سوي دي چې په اسلام کې باید مکمل داخل سي. د ده په وینا داسې نه ده چې یو څه به خلک اسلام مني او نورې برخې به یې بیا نه مني. تاسو د دغه اوریدونکو د تبصره په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې هغه خلک چې د شذو حقونه تر پښو لاندې کوي یا هغه حکومتونه چې د شذو پر وړاندې تبعیزي چلند کوي دوی فکر کوي چې د ستانکزي صاحب په خبره ورسره منی یا موافق یاست ورسره چې د اسلام ځینې ټکي منی او نورې نه منی؟
مونه د ستانکزي صاحب چې کوم خبرې کړې دي خو زما فکر کې چې ما واخص صدای هم دا قبول کړی دی چې یعنی د اسلام د نوم نه سو استفاده کیږي چې اسلام ویلي دی کامل هغه څه نه پلي کیږي قانون فکر کوم هم دا سی ویلي په لنډی توګه کنه
بلې و د ده هدف ته دی چې اسلام شذو ته حقونه ورکړي دي خو هغه حقونه نه پر ځای کیږي
بالکل موږ هم د ورور خبرې سره موافق یو تاسو وګورئ چې اسلام ډیر یو وسی دین دی اسلام بدون د تبعیض دین دی اسلام کې نر ښځه تور سپین غریب مالدار دغه کې هیڅ کوم رول نه لري صرف اسلام یو دین دی هر څوک ته حکم شوی دی چې منګولې ولګوي په اسلام باندې یعنی تاسو رسی د اسلام ونیسی رسی د اسلام معنا دا دی چې یعنی د کندې نه ځانونه وباسي او یو ښه رڼا ته ځان وباسي دا ټولو باندې امر شوی دی حکم شوی دی هر ځای کې چې حکم دی الله راغلی یا یوهناس یا یوهناس یا یوهناس یا یوهناس کې دا معلومدار خبره ده چې هم نارینه راضي هم ښځینه راضي چیرته نه داسې حکم نه دی شوی چې یا هر رجال دا وکړي یا یوهنسا دا مه کوئ دا خبره د قرآن په کوم ځای کې نه دی راغلی په حدیث کې نه دی راغلی په اصحابانو دوره نه ونیسه تابعین ته به تابعین پورې تر اوسه پورې موږ دا کارونه نه وو لیدلی متاسفانه چې اوس داسې خو د اسلام نه هم داسې سوء استفاده کیږي یو بام دو هوا کیږي دا ډیر ښه عاقبت به ونه لري ځکه چې اسلام یو دین دی وسیع دین دی قوي دین دی ټولو خلکو ته معلوم دین دی کوم پټ دین نه دی دا چې هر څوک خپله منځ کې یوه څانګه وباسي او څوک وایي چې باید دا وشي دا ونه شي دا د دې خپل فکر دی اسلام په تاریخ کې طبابت کې ښځې مونږ لرو تجاران لرو حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې زموږ پیغمبر دی زموږ پیشوا زموږ رهبر دی او اولین اخرین نبی دی د دې یو ښځې تر ماموریت لاس لاندې تجارت کې کار کړی دی تاسو وګورئ دا یو امین شخص و چې حضرت خدیجه رضی الله عنها همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب کړو او دی ولیګو د خپل تجارت او د خپل کاروبار لپاره اله چې هغه نه دی وستون شو هغه نه وروسته د دې موافقه د شیز د واجو شو دا هغه څه دي چې دا مونږ لپاره رڼا لار خلاصه کړه دا چې مونږ یې نه کوو مونږ برعکس کارونه کوو اوس مثلا یو بل هغه خبره به زه وکړم خدای وکړي چا ونه بدمونه لګېږي ګیره خرایل ګیره تورول دا دواړه یو حکم لري اسلام له نظره ګیره خرایل چې څنګه په سنتو کې نشته یعنی په سنتو کې باید ګیره پریښودل شي همداسې د رنګولو حکم هم دی همدا جناب صاحبان ګیره رنګولو کې ډیر ښه اعلی درجه حکم ورکوي او په خرایلو کې خلک بندیان کوي هم بې عزته کوي هم مثلا نور مشکلات هم ورته جوړوي دا هغه څه دي چې خپله داسې یو خلکو ته هم سوال پیدا کوي او دوی هم ځان ته سوال پیدا کوي ښځینه باید تعلیم وکړي ښځینه دپاره ښځینه ضرورت لري نارینه دپاره نارینه ضرورت لري ښځینه باید مونږ څارنوالې ولرو ډاکټره ولرو پولیسه ولرو په هر څانګه کې څنګه چې د نفوس نیمایي قشر یو زنانه تشکیلوي په یو هیواد کې همداسې په زنانو دپاره دنده هم ضروري ده او په زمن کې د زنانو دپاره د خلکو هم اشد ضرورت ده همه زنانه دپاره اشد ضرورت دی چې دپاره خدماتو کې امکان ولري چې حتی څارنوالي او قضا کې ځینې حالات وي چې یو زنانه خپل هغه مشکلات یو نارینه قاضي ته یا یو نارینه څارنوال ته ونه رسوي چې څه رقم ته چې واری یا خزینه تا ورسوی دلته خو جرمونه خو یوازې یو دا جرم نه دی چې یا زما پټی ونیسا او یا استا پټی ونیسا یا زما کور باندې داوا وکاو یا استا دلته خو زرګونه حقوقي مسایلی مدني او شخصی و مسائل دی دا غزای که دوی دو پاره هر سانگه که ضرورت دی دا چه اوس نن بند دا نجبرانی دون که یو واقع دا زکر چه منگه دا حالات مخ که هم چکلی دی چه هم داسه مخ که پینزه کال مکتب چه بند شو یعنی یو ماشون دی او کلنه نتر پینزه کلنه پوری دا غا دیر اغا اساس وقت دی چه دی تعلیم بنیاد که خودل کیگی کله چه یو ماشون دی او کلنه نتر پینزه لس کلنه تر رسیگی اغا طبعی حالت دی چه من تاسو گورو چه اغا نور پینزه کاله اشپک کاله که زوانی و بلوخ ده نگدی کیگی نور خو بیا علاقه او ری کیگی زکه چه کله چې یو غټ ماشوم تو صنفی اول کې یا یو البیتی باندې کېنه یو هغه خپل زړه توریږي هر څوک باید په خپل سویه او په خپل سن سال سره تعلیم ته وده ورکړي هغوی هم خپل همزولې سره ځان رسولی شي دغه یوه واقعه موږ مخکې تیر کړه چې کله نجیب حکومت سقوط وکړو تعلیم همداسې ګډ وډ شو اوه کال د مجاهدینو په وخت کې بیا ورپسې د طالبانو وخت کې دا یو قشر چې اوس موږ لرو مطلق بې سواد دی هماغه ثمره یې دی اوس چې دا ځینې زموږ دولسم نه ځینې یولسم نه ځینې د پوهنتون اول دوم حتی آخري سمسترونو کې ځینې موږ د لایق د هغه دي چې اوس باید مکاتب ته لاړ شي دا ټول خانشین دي
بله آغلی جلال استاسی جغموش تمات ماترازی بله کتاس خپل زای تلش تغییر ورکی استاسی جغموش تمات ماترازی
نا پریگوالا باران هم در چنگ شوز
شوز تاسی جغ سامسو میره بانی اوکی
مننه بارانی ده هوا دا هغه څه دي چې زما فکر کې چې یو قشر د پاره ډیر قوي ضربه ده دا نه جبرانیدونکې دی دا یو د شپږو ټولګې جنکۍ داسې کولی شي چې همیشه د یو چا لاس لاندې د غلام په توګه به دی کار کوي دی به هم د تعلیم له نگاهنه هم د پوهې نگاهنه امکان دا خو معلومدار خبره ده چې تعلیم ونه کړي نو دی به پوهه له کومه کړي یو څوک چې پوهنتون نه فارغ وي یو شخص چې د شپږو نه فارغ وي هغه دواړه په یو اداره کې کار کوي یا یو زای کی کار کوي یا کار نه کوي بیخی دا معلومدار خبره ده چې دې فکر دی هغه فکر اسمان زمین لري فرق لري دا داسې یو غیر معلوم غلام په توګه به دا خلک یرغمل وي دې له خاطره که چیرې دوی خپله استقلالیت د تعلیم ولري استقلالیت د اقتصاد پیدا کولی شي کله چې استقلالیت د اقتصاد پیدا کړه په ټولنه کې په اجتماع کې دوی قوي رول لوبولی شي په اجتماع کې دوی یو برجسته سهم اخیستی شي دا خپله معلومدار خبره ده چې ټولنه به پرمختګ کوي که څوک د چین آګانه وي د دې اولادونه چې په هر لاره کې جذب کیږي جلب کیږي د جنګ چرخه ورباندې فعال کیږي همداسې داسې یو غلام په توګه ساتل کیږي دا خو معلومدار خبره ده چې همداسې به کیږي که چیرې میندې پوه وي خپل اولادونه اول بې لاره نه پرېږدي دوهم جنګ ته نه پرېږدي دویم هغه لارې ته هڅوي چې دی یو منزلت ته ورسوي دغه ځای کې امکان لري چې ځینې مغرضې کړیو دپاره دا خپله یوه ستونزه وي دې له خاطره چې د تعلیم لاره بنده شوې وي او د جاهلانو ډله ډېره شوې وي که چیرې د تعلیم دروازه خلاص شي د جاهلانو دروازه به بنده شي او د جهالت دروازه به عمري بنده شي کوم هیواد کې چې تعلیم ډېر دی هلته جهالت نشته البته الحمدلله شکر چې زموږ بیا اسلامي هیواد دی چې هم عصري او هم اسلامي که چیرې اسلام کې موږ سم ځان پوه کړو سم د لاسه موږ جهالت نه ځان وویسته او یوه ښه رڼا ته مو ځان واچولو یا ورسول میندې هغه معماران دي چې د ټولنې بنسټان دي. که چیرې په یو کور کې یو مور باسواده وي، دغه ټول جهان ته معلوم دی چې هغه کور به ټول باسواد کېږي. حتی هغه شاوخوا چم گاون کې تاثیر لري. پلار ډېر یو عالي تحصیلات هم ولري، خصوصا په افغاني ټولنه کې پلار خود نفقې مسئولیت په غاړه لري. پلار خو ډېر اهمیت په بیرونی کارونو کې لري، ډېر وخت د اولادونو سره وخت نشي تیرولی. د معلومدار خبره ده چې هغه رول چې یو باسواده مور په افغاني ټولنه کې لوبولی شي، پلار نشي لوبولی. او دغه چې نن دغه یو بنسټیز زمونږ بنیاد د خرابېدو په حال روان دی، دا ډېر بد عاقبت لري. که چیرې زمونږ ورونه خویندې ټول په دسته جمعي خپل دولت نه غوښتنه وکړي او دغه دپاره دوی قانع کړي، تر څو دوی دپاره د تعلیم دروازه په هر ترتیب چې کېږي خلاص کړي، لا دوی ته اجازه ورکړي، دوی امکان لري چې خپل ځان اولادونو ته امکانات برابر کړي او دوی درس ووایي.
مننه آغلی جلال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا، زما حق د خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې زملالی بشیر تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم او طاهر روشان د دې خبرونه تخنیکی چاري پر مخ وړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی زهرا جلال او اغلی اوجی امیل دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو او زده کړو فعالان دي. تاسو زموږ خبرې پر دې بحث باندې اوري چې څل عاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د شذو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتنې منلې دي. او آیا دا چې طالبان ادعا کوي چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي، آیا دا خبره واقعیت لري که څنګه؟ پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. د یادولو وړ ده اوریدونکو چې 2 کاله وروسته له دې چې طالبانو له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د ښځو پر زده کړو بندیز دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې له 1 میلیون څخه زیات نجونې د دې بندیز له امله اغیزمنې سوي دي، که څه هم د اټکل له مخې 5 میلیونه د اسانتیاو د نشتوالي او نورو دلایلو له کبله د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ښوونځي ته نه تلې. د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو دغه بندیز پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه د پیژندلو په لاره کې د طالبانو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. طالبانو همداراز ښځې له پوهنتونونو، عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیری کارونو څخه بې برخې کړي دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اغلی امیل، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ یو اوریدونکي چې پر فیسبوک باندې موږ له خپلو اوریدونکو څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدي، دوی یوه پوښتنه موږ ته دا ډول کړې ده چې د خالد او کې زی په نوم باندې یوه اوریدونکي موږ ته لیکل دي چې په غزه کې د انساني حقونو وضعیت څه ډول دی. او بل کس لیکل دي د عبدالکبیر په نوم باندې چې د ښځو اساسي حقونه په فلسطین کې څه ډول دي. زه نه پوهیږم چې دوی ولې د افغانستان وضعیت له فلسطین سره مقایسه کړ. تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی امیل، چې موږ یو ډول یعنی د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې موضوع ده او دوی د فلسطین خبره کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول مقایسه ده؟
مننه کوم. سمه ده، هغوی مسلمانان دي، زموږ زړه پرې ډېر زیات درد کوي، بې اندازه، ځکه دا درد په موږ باندې نیمه پېړۍ ده چې روانه ده. خو کله نا کله زه په دې حیران یمه چې دا خپله هغه ته نه ګوري چې موږ په څه حالت کې یو. دا هغوی نه بدتر، یعنی صحیح دی چې زموږ نه مخکې هغه جنګ روان و. په هغه رقم لاملونه یې د هغه معلوم دي چې څه دلیل دی. خو دلته په دغه جغرافیا کې چې موږ اوسیږو، اوس تر ټولو اسلام حکومت چې حاکم دی هم د دوی نه ډېر هیلې لرو، ډېر غوښتنې لرو، ځکه تمه کېږي چې کله چې اسلام خلکو ته کومکونه خصوصا میرمنو ته ورکړي، او تر دې مخکې دا د ملګرو ملتونو تر څنګ د اسلامي همکاریو سازمان او نورو هیوادونو چې مسلمانان دي، دوی ټول سره یو ځای شو، او دغه حالت چې په ښځو باندې همداسې سیستماتیک روان دی، له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته، نجونو ته د هغوی بشري حقونه باید ورکړي. بار بار په سلګونو بار بیخي د دوی د خولې ستړي شول، ځکه چې دا څه کم یو څو ورځې بعد به او څو وخته بعد به د دوی درې کاله پوره شي. درې کال د یو چا په عمر کې ډېر زیات وخت دی چې دا ضایع شو. موږ د اقتصاد نه شاته پاتې شو، د تعلیم نه شاته پاتې شو، او نه یوازې دا د نجونو اوس چې په دې تعلیم او تربیې مکاتب ته لاړ شي، هغه رقم چې وګورئ دومره کیفیت کته دی، دومره یو حالت روان دی چې سړی څه توقع لري چې آینده دپاره دغه ماشومان څه رقم زده کړې کوي، او دا کیفیت چې دونه ورته بیا توجه نه کېږي، د دوی راتلونکي به څه رقم وي. نو خبره په دې کې ده، زه دغه وروڼو ته وایم چې سمه ده، زړه خو دا حالت په موږ هم باید تاثیر کړی دی، خو ته یې وایې ته وګوره دغه حالت چې اوس حاکم دی، دا څوک زغملی شي؟ دا دومره دردناکه دی، دومره د اندېښنې وړ دی، او ټول افغانان اوس چې په دغه بد اقتصاد ژوند کوي، سبا لپاره ډوډۍ نه لري، څه رقم رواني تکلیفونو کې اخته دي، د ولږې نمرې رنګارنګ لابلونو سبب په د خصوصا اقتصاد چې ټیټ دی. هغه ورځ زه اوس چې باید دا خبره وکړم، زمونږ د نږدې دوستانو خپلوانو د ولږې نه، د دې بد حالت نه، ځوان 22 کلن الک چې 15 لونې وي، او یو وړوکی یو نیم کلن زوی و، او دا درې ورځې څلور ورځې مزدوري دپاره ووتو، هېڅ شی ترلاسه نه کړه، اولادونه یې د ولږې نه مړه کېدل. ښځې چې فشار په سړي باندې راوړ، تقریبا څلور نیم بجې وو چې دا کور ته راغی، او په نیم ساعت کې د دې سړي زړه وچاودېد. دا چې سا ورکړه د ښځې ځان دومره ووهه چې دا خو ما ورباندې فشار راوړه، او زه مجبور وم دومره ځان یې ووهه، د هغه نه وروسته دام سا ورک. هغه اولادونه په څه حالت کې، یو وارې موږ خپله انسانان یو چې په هغه حالت چې هېڅ چالیدی نه شو، حتی د کفن پیسې څوک نه وو چې ورکړي، دوی دومره غریبانانو چې دا د کور دیوالونه یې نه وو، د شپې دخواره به د پیرې ورکوه چې زما اثر دي په دې کور کې. دونه ځوان ښکلی ځوان، دونه ځوانه ښځه، بیچارهګان په هغه رقم. بلاخره یو څوک راځي چې د دوی عمه کېږي، دروازه کې دروازه هم خو څو دیوالونه یې نه درلوده، خلفیې واچه او په هغه کور کې چې څو شیان وو، ډېر ډېر ناچیزه شیان، هر څه خرڅ کړه، په یو مړی ډوډۍ واخلي هېڅ شی نه وو، خلفیې واچه او دوی ځان سره ویوړو چې د هغه مېړه هم پوډري. نو فکر وکړه چې هغه په څه رقم دا خلک راغلي وو، هېڅ کومک یې نشو کولی، حیران حیران کتل، ژړلي ټول په دې حالت کې، کومک یې نشو کولی، او څوک ولري چې یو بل چا ته ورکړي. نو دغه حالت ګوره چې دا د فلسطین او د غزې حالت نه هم بتر دی که نه دی؟ دا موږ هره ورځ دا خو رسنۍ ته کېږي نه، څوک ترېنه خبر نه اخلي، په هر قدم کې داسې حالت دي، داسې بد حالت دي چې سبا د پارس خلک ډوډۍ نه لري. نن صرف پې چې غواړي چا نه طرز واخلي، څوک یې ورکولی یو بل ته نه شي. دا حالت کې نور هم دا نوي واجدین راغلي، بېکاري، بېروزګاري، او د پیسې ورکېدل او راکړه ورکړه نه، یو بانکي نظام خا د دول نه اخلي نه، چې تجاران تجارت هم نه شي کولی. په دې حالت کې ته وګوره چې موږ په څه حالت کې، یو ځلې وایي که ته په آرامۍ کې ژوند کوي، دغه حالت چې موږ اوس په دلته اوسېږو ډېر سخت حالت دی. موږ هره شېبه سا ورکړو، هره شېبه مرو، نو یو بل سره لیدی نه شو. یو نامعلوم راتلونکي دپاره چې تدابیر څوک نه نیسي، مسؤلیت زموږ څوک نه نیسي، خدمات نشته، مالیه ده چې که نن د برق پیسې څوک تعویل نه کوي، راځي برق قطع کوي، نو چې په ترګنۍ کې کښېني که هر ځای نه کوي، که لري کنه لري هغه چې نه تاویلې خو نی لري کنه هغه سات کې نی لري او مالیه په دون او اوچت شوی دی او که تاویلې نه دوبره جزاګانې درکوي درته نو تیلو کومه کې دوکاندار وایي زه خو دونه نه خرڅوم چې په ما باندې هر سات توپک سره راځي چې په مالیه ورکړ دا حالتونه که څوک دلته اوسېږي بیا پوهېږي چې څومره سخت حالتونه دي دا ژوند چې اولادونه ډوډۍ غواړي هیڅ دا ایران دی هغه نفر زی او بیګا سا ورکوي مجبور دی چې څه وکړم بالاخره هغه هم لیونی نو تاسو کله کله چې داسې فکرونه کوي زما هم زړه سوځي خو لیکن زه چې کله دا حالت ګورم د افغانستان چې دوی پرتله کوي هغه د عمرونو نه هغسې دی هغه خلک چې مسؤول دي هغه باید تصمیم ونیسي راځي د افغانستان په هکله لږ فکر وکړي
بلې ډېره
هغه کسان دی په موږ راوړي د عقل دوی لارې ته کړي دوی متوجه کړي دوی یوارې بیدار کړي دوی یوه ویښ شي چې بالاخره هر څوک راتلونکي دپاره پلان نیسي دلته پلان نشته
بله مننه آغلی امیل آغلی جلال تاسو ته به هم په همدې مورد پوښتنه وکم کله چې افغانانو غوښتنه وکړه چې د نجونو د لوړو زده کړو دروازې باید د هغوی پر مخ باندې پرانیستل سي طالبان ور باندې غوږ ونه نیوي او همداراز ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاري سازمان غړي هیوادونو هم په بیلابیلو مواردو کې له طالبانو سره په غونډو کې له دوی سره په لیدو کتو کې په بیلابیلو کنفرانسونو همدا وویل چې انجونی باید زده کړې وکړي او دغه ته اړتیا ده چې یو هیواد پرمختګ کوي باید ټول وګړي حق ولري چې زده کړې وکړي او کار وکړي خو طالبانو پر دې باندې غوږ ونه نیوه او تر اوسه پورې د انجونو لوړې زده کړې منې دي په افغانستان کې ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای سي چې طالبانو د هیڅ چا خبره ونه منله او نه یې هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیوي بلی آغلی جلال زما ژغ تاسو ته درځي
بلی وخوره
آغلی جلال زما پښتنه ستاسو خدغه و چې د طالبانو ستاسو په نظر ولې د ملګرو ملتونو او نه هم د افغانانو او یا هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هوادونو پر دې غښتنه غواژ ونیوي چې دوی وویل چې باید د نجونو د زده کړو حق ورکول سي
نو پیژم دا خوښ چې دنه بوختنه وشي دا ډیره ښه راشي خو بیا هم زما خپل تحلیل داسې دی چې نسبتا رښتیا ته چې راشو خو نه ملګری ملتونه نه نړیوال هیوادونه نه کوم سازمانونه د افغانستان د نه د ښځو په حالات مړه دي نه د وګړو په حالات نه د نور د کوم قشر خو لږه داسې تمرکز لري او لږه دا خبره میډیا کې پکا ډېر وهل کېږي د ښځو موضوع د ښځو موضوع د له خاطره دوی هم دغه داسې یو لکه موږ تاسو چې وایو خو ګوتنه نیول دی دا ځای ټینګ نیولی دی ګوندې دغه لاره کوم امتیاز دوی دپاره قایل شي نړیوال زما شخصي نظر کې نور خو د خپل قشر باندې مشکلات راوړي او خپل قشر د هر څه نه محروموي نن دوی حاکم دي دوی خو په اروپا او امریکا نه دي حاکم چې دلته تعلیم بند کړی په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی کله چې په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی دا مشکلات یې چاته ورګرځي خپل هیواد ته یې ورګرځي خو په دې باندې که خوشحالي چې مونږ دا ډېر غټه توره کړی دی دا خو ډېره یو غټه ناکامي کړی دی په دغه ناکامي کې چې دوی خوشحالي دی په شا کې به همدا کامیابي ویني چې د دغه د لارې که مونږ دپاره څه قایل شي دا نړیوال
مننه آغلی جلال زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید از ما حق ته خبرونه روانه ده اوس هم یو اوریدونکو لمر سره د دوی خبره پر واخلو بیا به بیرته لمل منو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر صاحب تاسو ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان نه
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی همدرد صاحب تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړئ
زه خو دا وایم خورې سي نه باید چې ملګری ملتونه او دا نړیوال او اسلامي سازمان دا باید نظر نه وغورځول سي باید د ولس اړتیاوې او د وخت اړتیاوې باید په پام کې اسلامي امارت ونیسي نورې ځکه چې دغه کم افغانان مهاجرین چې له پاکستان نه په دغه بد وضعیت راوستل کیږي او د افغانانو اس غږ ته جواب څوک نه ورکول کیږي دغه نه باید دغه ته باید نظر وکول شي چې ولې د موږ د غږ دومره تاثیر نه لري په نړیواله سطح یا په سیمه ایزه سطح باندې باید نور د ګامونو واخلي کانه چې هغه د ولس اړتیاوي کې پوره شي د وخت اړتیاوي نور باید دغه وړې وړې خبرې له ذهن نه وباسي اکثره هوادوال د منګه پاکستان ته لامدي نه تدې سي مطلب تعلیم نستا اکثره او دې خو سره همدا اسلامي امارت هم د څه مقصد چې هغه هم دغه سي پیخي د سي دې قیدب کړی د رسمیت کې زندل نو موږ نه غواړو چې موږ د سي یو ځای په حکومت ولرو چې هغه دې کلم رسمیت هم ونه لري چې هغه غږ دی وانه ورېدل سي نو باید دې نور او هغه چې کنه باید نور د امر ثانی نور باید چې پورا شي او ډیر زر اعلان وکړي هم د خزو کار او هم د خزو د کړې تازه کسي دا نور د وخت اړتیا د نور خو افغانان چیرته لا شي نو تاسو یې نه ټوله مړې ویني به له خپل ملک نه نور کم ځای لري نه نه هغه ځای کې نور عزت لري دغه اوس له پاکستان نه قدر کې هم چې تاسو لمبر ورسي نو یو قسم نه پاتې کیږي کدا اوس غیر پلان باندې را روان دي او غیر منظم را روان دي د غنور ته یو منظم پلان ونیول سي هغه سره خځه هم دي هغه سره ماشومان هم دي ک نړیوال او پاکستان د دې حقوق نه مانی یا نه تسلیمي نو دوی باید نور ورته غاړه کیږي او بس د دې ولس بارچاږي باید پورا کی نور وخت راغلی را خور نور مو وخت نه نیسم
ډیر مننه هم در څه چې تاسو مشتزنګ بوه او خپل نظر مو را سره شریک کړ او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریدا زما حق د خبرونه روانه ده اوس هم اغلی امیل برته تاسو تر اعظم تاسو ته هم در څه خبره واوریدل دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د وخت اړتیا او ته پام وکړي چې د وخت اړتیا څه ده او د دوی په نظر د وخت اړتیا دغه ده چې افغانان باید له احتیاج او محتاجی څخه وایستل سي نه دا چې نورو امتیازاتو ته باید وکتل سي تاسو څه فکر کوئ چې همدرد صاحب پر ځای خبره کړې ده
ښه هم د همدرد صاحب خبرې زه پیدا تر ټولو زیات دی پوهیږي چې د وخت اړتیا څنګه دي او څه باید وکړي ماشاءالله خو لږ خو په دې خوشحاله یم چې ځینې پروژې دي بنسټیز ورځ تر بلې چې دا افتتاح کېږي په دې کار کېږي دا تاییدوم هلیځلې کېږي لوی پروژې دي چې دا د راتلونکي دپاره د کار موندنې دپاره د وزګارتیا د کمولو دپاره او د اقتصاد د پیاوړې کېدو دپاره دي زیات اړین دی او مفید دی او زه ورته خوشحالیږم هره ورځ یو سیفت تاکیدی میاشت که او زلی یا مدنی یا بو دی یا نور چاری دی یا دلتا پا کابل که زین زرین چی را غول کی گی یا جوری گی قسم دا چیز پی خوشحالی گم او دا چی هر او راز آقا جنازی چی من مخی لیدلی چی زوانان بشایی دیتی دی او رازی سالو سوا و پینزه سوا و دی سوا او ساگه نشتا او یو ستونزه دا ده چې دغه کارونه هم چې دوی کوي د خوشحالۍ سبب ګرځي د افغانانو لپاره خو دا لا پسې زیات شي چې دغه حالت حداقل د دې او لږ یو بېکاري د مهارول دپاره باید دوی جدي ګامونه پورته کړي دوی باید پې کار وکړي ځکه هغه نور مهاجرین هم چې راغله چې دغه حالت تابیگی دیده پاره باید بی تدابیر میسی فکر رو که همیشه دکه دادیر مهم دی داغ حالتونه چی افغانستان که دی پا دی اثر که چیسه تقاضاگانی داغ طولنه لری داغ افغانستان لری دیده پاره داغ مطی روان گاری اوز خو ماشاءالله هر زکی یو حکومت نده اوز یو متمرکز قوی دی یو زنه داره که دی در هم ده خوشبختی زیده خو ای کاش یو ته تعلیم دروازې دي چې خلک همیشه ورته وایي د دې لپاره باید چې دوی هم رد کړی نه دی چې موږ همیشه لپاره دا کار نه کوو نو راځي یو تصمیم ونیسي یو تاریخ ورته وټاکئ دا جوړ کړئ تاسو وایئ چې څه متفاوت یو زمینه سازی کوو د ښنجونو دپاره چې مکتب ته لاړ شي وموار یو دپاره موټر وي او دا وي هغه وي دا نه ممکنه ده. دا شی مونږ انتظار هم نه لرو او تی کولی نه شي، دا امکانات هم نه لري. او د کار دپاره یې داسې شرایط رښتیا هم برابر کړي چې هغه انساني وي، نه ښځه متضرر شي او نه نارینه. تاسو کوشش کوئ، تاسو کولی شي، تاسو په اسلام پوهېږي تر ټولو زیات. نو من یو چې دغه افغانستان د دې حالت نه، د دې ناهیلۍ نه، د دې بدبختۍ نه وژغورل شي، ورو ورو ورباندې کار وشي او موږ کولی شو په خپل هېواد کې خوشحاله اوسو. پردی وطن که څومره پیشرفته یې، که څومره پرمختګ یې کړی، هر څه ولري، هغه د هغوی دي، زموږ نه دی. موږ پکې نه ځایېږو. موږ دپاره که موږ وکولی شو خپل هېواد جوړ کړو او خپل خلکو دپاره د خدمت جوګه شو، دا به ډېر لوی افتخار وي. خپل وطن کې اوسېدل که په هر حالت کې وي، که خوا سره اوسو، که ډېر مجبوره نه شو، که ډېر داسې حالت را نه شي، زه فکر کوم چې موږ دعا کوو چې دا ورځ تر بلې بالاخره با احساسه خلک خپل هغه بیداري ته، خپل هغه شعور ته ورسېږي، ځانونه ورسوي او په دې پوه شي چې د دې بې د علم او بې د پوهې نه، او بې له دې چې نجونو او هلکان یو رقم درس ونه وایي، دغه د ټولنې دغه نیمایي نفوس او دغه بل چې دواړه یو ځای ځانونه ونه رسوي، د دې ټولنې آینده دپاره دا لوی خطر دی. به بیا احتیاج موږ نه به خلک بیا سو استفادې کېږي. دوی تر ټولو ښه پوهېږي. دوی ماشاءالله ډېر رسېدلي خلک دي چې په سر کې دي، دوی په هر څه پوهېږي. هیله من یو چې خپل مسیر پیدا کړو او د خوشحالۍ او د خوشبختۍ طرف ته لاړ شو، نور د دې حالت ووځو.
مننه آغلی امیل. آغلی جلال، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. ستاسو په نظر، تاسو چې مخکې وویل چې خدای پاک و ښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي چې هغه په اوسني افغانستان کې نه دي پر ځای سوي، او له دوی څخه هغه حقونه اخیستل سوي دي چې د اسلام دین ورکړي دي، او یا هم نړیوال قوانین ورکړي دي، او یا هم د افغانستان مدني او اساسي قانون ورکړي دي، ستاسو په نظر څه پکار ده چې افغانان، تاسو یادونه وکړه چې مخکې په خپلو خبرو کې چې افغانان باید خپل حکومت قانع کړي، چې ستاسو په وینا یعنی د طالبانو حکومت قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي او بشري حقونه تامین سي، څنګه کولای سي خلک چې له طالبانو څخه دغه غوښتنه وکړي، یا دوی سره کښېني، خبرې ورسره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي؟ ځکه چې موږ لیدلی دي چې کله ښځو خپله د غوښتنه کړې ده د حقونو، دوی وهل سوي، ټکول سوي دي، او د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي، او دوی بندیخانې ته وړل سوي دي. څنګه کېدای شي افغانان خپل مشروع حقونه له طالبانو څخه وغواړي؟ بلې، ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني.
تاسو وګورئ، طالبان هم داسې نازک حالت کې دي چې یعنی ډېر یو جزئي ترین حرکت باندې هم دوی ډېر قوي خطر احساس کوي. دې له خاطره چې یو ښځه سړک ته وځي، یا نارینه وځي، یا یو مظاهره بڼه غوره کوي، یا امکان لري چې دینه دوی دا برداشت کوي چې دا وړه مظاهره به ډېر غټ بدلون ته واوړي. دا نازک حالت کې یو داسې نه چې یعنی یو قشر په مقابل کې چې شل کاله د صحنې نه لیري وي، او د هغه همیشه بد تعریف شوی وي، او د یو ناچاپي حاکم کیږي، او هغه چې دا دومره خلکو ته څوک قناعت ورکوي چې دوی یا ښه دي یا نه دي، یا د دې د کړو وړو نه په کړو وړو کې هم داسې څوک
you بلې اغلی جلال
تاسو ته او خزي وی کناري نه وی کا یوازې نه خزي نه مونږ ډېر ناري نه او شاهدان یو چې کوم ناري نه چې حرکتونه یعنی ډېر جزوی حرکتونه دي چې په قانون کې په هر هیواد کې حق لري چې یو ټولیدنه جوړوي او دوی یو شوار لیکي چې مونږ تعلیم غواړو دوی یو ټولیدنه جوړوي مونږ یو شوار لیکي چې مونږ دوډې غواړو کار غواړو دا خو یو عادي خبره ده اما دوی دا نشي زغمولای دي له خاطر پوهیږي چې زمونږ بد تر اوسه چاته معلوم نه دی تر څو چې زموږ ښه او بد امتحان معلوم کېږي داسې نه چې یو بله فاجعه سره به مخ کېږو احیانا دوی زیپی زما په فکر کې یوازینی لار همدغه دی چې همدغه خپله دننه طالبانو کې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي همدغه خلکو سره نور خلک هم ملګري شي او په خپله د همدوی سره کښېني همدوی سره نه د مظاهرو د لارې نه د بیروبار د لارې ځکه چې دا مظاهره او بیروبار دغه خلک خپله ځان ته یو نوه خطر احساسوي دوی خپله ځان ته داسې آسیب پذیر حالت کې دی اوسنۍ حالت د دې ډېر نازک حالت دی او کچیرې مونږ ووایو چې دوی دا کار چې کوي دا به ولې کوي به داسې همدغه مظاهرې دي همدغه خبرې دي چې ملکونه ته تغییر ورکوي دوی خو پوهیږي چې دغه شی دپاره چې مونږ لاره ورکو همیشه دغه خبره آزاد کړو امکان لري چې ډېر زمونږ دپاره قوي مشکلات جوړ شي احیانا دې له خاطره دوی مخکې نه مخکې جلوګیری کوي او دوی خلک کولی شي یعنی زه ته لرې یو دغه چل ما او تا ته امکان لري نه درځي هغه څوک چې په صحنه کې حاضر دي هغوی ته دا چل درځي چې مونږ څنګه ځان ورته ورسوو ځکه چې په طالبانو کې دننه داسې نفوذي خلک شته چې هملته نفوذ لري او هغوی سره په یو چوکي کې کار کوي او په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري او هغوی د تعلیم طرفدار دی هماغه خلکونه د خلکو نور خلک ځان سره زم کې ځان سره کینوي او د یو ښه کیناستېدو د یو لیکلې بڼه د یو نه د مظاهرې د لارې امکان لري چې د سپینګیرو د مشرانو د قومي سپینګیرو پلاوې د تګ راتګ په اساس تګ راتګ په اساس چې یعنې یو پلاوې ورشي بل پلاوې ورشي د ځوانانو پلاوې د سپینګیرو پلاوې د مشرانو پلاوې ښځې خو هسې هم اوس چېرته تللی نه شي اجازه هم دوی نه ورکوي او دوی تر څو خپل هغه مسیج دوی ته ورسوي چې مونږ دا غواړو باید تاسو نن حاکم یې ښایي که بد یې که بد یې ځانونه اصلاح کوي باید ښه شي که ښایي خدای مو نور هم ښه که مونږ هغه نشو کولی انکار نشو کولی چې تاسو نن زمونږ حاکمانه یې تاسو زمونږ حاکمانه یې ستاسو قانون ستاسو هر څه مونږ منلی دي خو اوس باید تاسو زمونږ باندې تاسو پادشاهي کوی یعنې رعایت مهم مونږ یو ستاسو کوم قلمرو چې دی په قلمرو کې چې څوک ژوند کوي د هغې اولي ضرورتونو ته باید رسیدګي وکړئ تاسو اولي ضرورت ضرورتونه کار موندنې دي اولي ضرورتونه یو هغه څه دي په عزت سره ژوند وکړي او یو مشکلات امکان لري سرغړونه ولري هغه سرغړونه چې ولري باید محکمه شته دلته څارنوالي شته ځان ته حکومت وایي هر څوک نشي کولی چې باید ونه کړي چې هر کوچه کې یو سړی ونیسه او ووهه وډبوه او بې عزت یې کوي
بله ډیر مننه اغلی جلال چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریدا از ما حق د خبرونه روانه ده د دې خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي د اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
مکتب تزم مالا